د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو خبرپنه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشاره پترس کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1968 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه سرغړونې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوان دښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول سرګندونې، تشویش اچون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډل ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزې لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګری ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد اساجی رډو ته وویل چې شاغل متقید برالاینس ته وویل چې دا سرګندونی له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کی پارون کی او په سملاسي ډول د تخریبی ډلو هڅون او ورته کمپاین بولی.
ملګرو ملتونو له نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر مرستي غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډې جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتونو هم د اوکراین جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان کورنۍ او مسایل ته یو ځل بیا ورزو. خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرحدونو کې دي، ورزو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو ترڅنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغند. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا د وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلی بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یوه ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراست پر خپل اجنډا هم روانه واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې روسیه د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پر نوویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزی میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر نوویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي، د روسیا په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلې دي چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر شوانځیو، روغتونونو او د استوګنو پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادی زیربناوي ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوي برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پریږدي. روسیه چې د بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتي ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوومه ورځ ده. لکونه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارډ ډالرو بیړنۍ مرستې وختنه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسول مارتین گریفتس پرون پر یو بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو توري ورزی دي. د ملګرو ملتونو د کټوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي او څباندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کټوالو ولګول شي چې پولانډ، هنګری، سلواکیا او په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د نن اتر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر شپږ لکه 6000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیر شپې د 1 میلیون کسانو د بیځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا سه اټکل کیږي چې خایي د 4 او 5 میلیونه ترمنز اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځی و چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړی ده. ښاغلی حقانیار د مرکه په پایل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبه په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه‌شنبه په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیست. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقنیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډیر څه له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړي توپ ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناتو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیون په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین داسې یو محاسبه کړی وي. ځکه چې په تیر کې په 2 کال وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی همغه سی وړول محاسبه درلوده، ولی اوس داسې یو عکس العمل وښودل چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې نړۍ په کچه باندې دغه سی عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شوس؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول آسان دی په تاریخي لحاظ کې، وګوري ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې ما د نجات عقل فکر مکه وي، ماته مهمات راوستوي او دا ډیر خطرناک حالت دغه واقع سوسی دی. زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې وسیدل په داوه طلب ډول اوکراین ته تللی دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. لبل اړخ تاسو ګوري چې اکثر اروپایي وادونه ځینی مادي او ځینی هم د اصلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه دی وی افتی جګړه، نه به دی وی میاشتې جګړه، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې داده چې روسان به ونس کول چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته اقنشنی وکړي او اوکراین خپل وسنۍ وسنۍ پولیسي دي دا پولی پراخ کی او که پراخ هم نکړي کم تر کمه د روسیې لپاره به وګدمهاله سره غیر رامنځته کی او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر ډیر کمزوري شي کوم چې اټکل کی.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیار و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیارغونې د صندوق پیسې په اگست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالی مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورنی ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې اوبخې د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پاوست خبرداري ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولس مشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلام مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جکپوري او پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دانی وکی وکړه چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنې وینا وکړي. بایدن په خپل افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ترامپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ترامپ د ادارې او طالبانو توافق د یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو شیبه ورسته به نوریاس نوری د خبرونه نور مطلب تاسو ته وړاندې کړی. رسره وسې خو لهغه مخکې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنز د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
تاکل شوه د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډل ترمنز د شلاوريزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د ویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډل ترمنز به دوه نړیوالې شلاوريزو لوبي تر سره شي. د غلوب لپاره افغان لوبډلې پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډله به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان تر او وبخې د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لنجي خبري وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لاسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفت زده. په 1918 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. ورسته له دې چې دغو دوه هیوادونو په 1940 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې ورسره له هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوي ډیلی سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوارخیز تجارتي ودراو او پر سرحد د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تور خمل لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وای د تور خمل لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکم شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغه لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خندونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وای چې په دې وروستیو کې د تور خمل لارې د سوداګرۍ کچا د پخوا په پرتله نیمه تر نږدې شوې ده. دوی دغه سرګندونه تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره د اسانتیا ویرامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و یو نیم در کلدارې، اوس په 15000 په شپږ در کلدار باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول لته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل ټار جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدو 250 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د لپاره یو بیل کاونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تللی، خو اوس دا شمېره 1500 تر ټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور امور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 1500 تا برور مرور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې څه وی سہولتونه شوې ده. الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وی، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي.
ته مالیاتو لوړواله په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتک پر مهال د سانتیاو نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت ته غڅدي چې د ځایی سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوې، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی ورده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پتاګ راتکې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملی شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم شار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ورسره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخکې په روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو وسخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوی سره خبرې وکو، یم د کورنۍ غړي دا غوی سره احوال وسخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کالبانې موږ دا غوښ سره خبرې وکړي.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بیسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بیخي زیات شې تر نورو په څیر باندې. کو ګور ډېرې ځل مثلا سلام کوم 3G په لسوي دي خو کیفیت هم هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت لوري په لسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیرانو زری په 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G ام تاسو د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G دا دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبرې چې مخکې د ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مسارف زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات پاله کړي. هغه وای هله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا پال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایم ټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ولې کې دي. احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم، په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانت ده. دلته یا به د یو غره بیخ ځي، یا به داسې یو لږ ځای ځي لرې، بیا به یو ټلیفون کار کوي بی ایس ایم یا رسالات. موږ د لورپور چارواکو داخله ده چې دلته یو خدا ودرئ، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې دفتر مشره دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. او د اوکراین ولسمشر پرونو ویل چې روسی ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکی همداراز روسیا په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسی ځواکونو د تلویزیون برج وشتلی چې د ولسمشر زلنسکی په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره. زه احمد تکال تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واوري.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوه بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سر راځي افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باري چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه یل مند ویلا خبر کور یا چاندې وسته مې مزه باندې تر کړی دا ګره کلور ماشي ولکه یا کومه کر سره کړی یا ولکه یا مر سره سره کړی مزه کورونه دا وصله دکانونه را وصله در بازار کړلو فراره کړلو بالا یو کالم فرارو لا ما غمر سره مسته مې رسې دل را لا دې ته چې کړلو تر اوسه نه مر سره کړی هغه خلک ته هغه چې مارو هغه ته ور کړی او څونه پوره ته.
السلام علیکم تحیل من ولایت څنګه کوي ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي چې زما ځانتر اسلامي امارت خلکو پرې ورسې په ایلمن کې دا کومې ورسې چې شکېدلې بل ورځ زما نن کده څلور سوه ډالر کې نیوشته کې بته د کارکونکو سره ماته زنګ وویل شو کستانم سمور دلې سي یریکو یا بته دا کومې روپۍ چې دا مې نیمستاد نیمزمږ دي نو دا باید چې دا سي د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دې سره کوم کار کوي د هیمن خلک مدا به احساس چمونه کې دا اسلامي مرستې د دې څخه مشیل دي چې دا خلک باید دا خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو د غصه ورکوي وانه کې نو دا خو نه جایز ده.
السلام علیکم. نور احمد راغا صاحب زاده د سړي نشي رئیس توه تخته تلای له خوتي د فوچو جواب څنګه جواب ورکې چې توا مرستي شفاعت روان دي ته ټول مو څوک فساد اداري یو په 200 دي قسم په هغه کې به شي دا یو په 200 ګرد مسکینان دل وږي موږ د کو د چیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدا او بیري لري دا سم کوي دا ځان او بیري لري کفار د بشر د فار د غل زور شوی تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخمامت دی غزنی ولایت دی اندر ولسوالی دی برنزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې شي دی یارو کلا دی پاره د کوم بې وزله خلکو دی پاره راغلی ولې او دی غو نومان پکې ورکل سی ولو دی غو په نام راغلی دی دلته کوم خلکو سره چې کاټنه ولو یو غو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چورته وایو دا باج خلکو ته شولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مخ په پیسې به باندې ورکړې دي دی دا پیسې چاته ورکړې به دي نه پیږي طالبان تیر په ورکړې دي کې انجنیرانو ته ورکړې دي په دغه باندې لې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته لا څوګشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاسو چې یا دا چې یو دوی پچا یا دغه په باندې چې دی دی سره نه باسي دا یو غشنه ده سلام غشته دا چې خلکو قسم د خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دي پاره تاسو په خپل ته یو نسی د خپل خلک د خلکو ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده یته نامني وای کوم ده امون دا چې خلک دي چې وس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي او یا دا یو ځین نامني خو دغه ده یا په کلی کې بدی سره یو دي بل سره بدیدار کړل بده خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ورای ده دا په خپل دي دي او دی غورو کې دا راځي پښتنه وکي زه بخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې سجون ټول همکارانو ته ورکړي زموږ خله توجه راغی په هلمند ولایت هم ارجو رسواله کې دلته مرسي په شفاف ډول سره نه دی کېږي ټول مرسي د پکومي له ها سره دی شکیږي او دلته هغه سړي ته مرسته سره سي چې په طالبانو کې یو څوک دی یو چا یا دوسی یا قریبي هغه سړي ته ورته کېږي مسكين او غریب درشا پاتې دی او ځکه سړي درشا چې زه خپل امسایان په هلمند ولایت ته مرجع ولې سړي کې د کندهار سره غوړي مرنه یې کړسي موږ هغه خلک د کړسي چې سمته او تجارت کاروبار روانه هغه خلک د کړسي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زده کندهار ولایت د چګسلی نوی خبرې کوم ای وخت وای یو سړی بلبل ټینګ کړی وو نو دی بلبل وای یو څومره شد داستان وای او ریزه کاوه نو باره دا بلبل وخت چپ سو دا بلبل چې چپ سو باره دا بلبل دا خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی باره یې ورته وویل ستا قربان سو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ سو بارول چې راوړه بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو ته ولې د مخ ښه داستان وایه و ښه ترانې ویل اوس نه وایه بلبل ورته وویل درمخ مې الله پاک ژړل خو ته ژړل فریاد مې کوي الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی بریا سړي ته وویل چې د بلبل داسې وایي نو اوس هم چار صدا د فریاد وکړي څوک نهشته چې په فریاد به ورسېږي صبر وا الله ژړل خو ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه کوي یا روزنه کوي، هغه بیا چې د انجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شي هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو بنا په حد سره دی حد کړل شو په دغه حد کښې چې د شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه تم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ تاسو باندې بطریقه یولا سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ تاسو ته چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اسسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبت نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي یو څه رقم په دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې څه ګټې نهشته، خو چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه بېعزتي او بې ابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوکړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه احمد صادق د هلمند ولایت مسکل ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د تا سره نږدې وي، هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې بانا د هغه د تا سر پټ شي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته چپې وګرځي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته چپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحاد عاشق دے المن ملایت گرم فیل رسوالی جتا ترا پیغام پریزم زبا کلا تا مزدن کورنی تخپل خواخوزی فرگن و مخدا قال جل جل و حد جل جل سبب آرکی و خدا می دی کسیم دی مری پا خاشنی کدا غماشن بانی کنی خپل بچه وی بالا مام نارمانی دی دی ارزیات مارمان دی بالا جل 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 حد جل کورنی کل جل سبب غارم د اسلامي امارات مجاهدين څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په دې رښت او ادا کړی دا پر جل جلاله دې دا کوم چې دې له صبر ورځي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاو دل روب کاکړ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاری کاکړی د سیمه څخه ما او دا غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارات د لوړو مقامات څخه کومه چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دا غدواړو ولسونه بیخي ډېر وخت کېږي چې کړیږي یو کیمه د باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پرې وځي موټر په اوتا کې یو دوه موټره ډېر وتان ویږي ډېرې سختې ستونزې خلک ګالي. نو دغه مې هیله او ارزو ده د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پله ته یو ماسیسه یا یو پروژه را مخکې کې.
السلام علیکم حضور جان ښې جوړې پخیرې زه د کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زما د اماراتو له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ کاکه ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دوه شپانه وله راکته سی و سرک تا سرک ما باندې تیګه چولې وي او خلکو نه به مټروانانو به د وارثونو اوختل او تلاشی او خبر سره کرے څنګه باندې ساده چولې او خلکو ویل عزت د اماراتو کارکون کیږي یا اماراتو غړي دي. نو چې موږ خپل د اماراتو خطه خبر ورکړه هغه کوچان وته کې د کوچان ول نو زه د اماراتو حکومت دا وختونه کوم چې دې ته جديم فاونډرونه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملي خېلو د کلی اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډوالې شپې ورځې تېروو. موږ ورور ډېر مجبوره یو کور مو په ملي خېلو کلي کې ړنګ شو. هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو. په کرایي کور کې ژوند تېروو. هېڅ موږ سره کومک نه دی کړی. ازادي راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. موږ د چا نه کومک وغواړو. تا ته ورشو. موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه یا د کور خوراکي توکي پرانی شو. ډېر مجبوره یو. په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه. د ورور نوم دی احمدشاه. که تاسو په دې برخه کې موږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ. ډېره مو مهرباني به مو وي. موږ د چا نه کومک وغواړو. د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نه وروره پیام مداله چې د ننګرهار د سیاتامي ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراتې شي. د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم.
سلامونه. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وکلي صاحب خبر کوم. کندهار ولایت نه د طالبان د حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بېرته آزاد کړي. په داسې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی. نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت کوي. اوس یې کښته شوی. نظام دا هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبان نن ته د نفس فضای تاوار وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوحید د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه ده. بایدن ته مې دغه پیغام ده چې ته د افغانانو پیسې خوري بس په نورو خلکو ته یې ورکوې. دغه د ما پیغام ده درته. دا تاسې په ودو باندې بمبار وکړه او ښځې او ماشومان دې ټول قتل کړل. د دې تاوان به مونږ ته څوک راکړي چې د سر مازغې خرابوي هغه هم په ماشوم او په ښځه باندې وار نه کوي په ټوله نړۍ کې. او تاسې په بمبارونه پې وکړه په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د خلک د شي چاته ضرر نه رسي په ګوم بمبار وک دغه تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسې باندې به څوک اعتبار وکړي تاسې ته به بیا څوک پیسې کېږدي آینده دا نور دولتونه به تاسې ته پیسې کېږدي تاسې یو پیسهداره پیسهداره ملک یې بس وروره چې تاسې داسې خیانت کوئ له خلکو سره نو بیا به تاسې څوک اعتبار وکړي دغه د ما خبره وروورسوئ نور هم په مخه کا.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم. زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منپاکې راغلې ده، نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي. دغه نونه ازادي راډیو څخه م دغه هغه د هلمند ته یو نوې پروژه راولي د منپاکې داسې نامسلکي کسان په کار شي، ډېر بے روزګار دي او ډېر د مینو سره مخامخ په خطر په حالات کې دي. موږ ازادي راډیو څخه غواړو چې بین المللي موسساتو باندې کدا غږ ورسي چې دلته هلمند ته منپاکي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم، عبدالبصیر خپلواک د کندهار ولایت څخه سره پاړي کوي. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي ترڅو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا سیر حیثیت لري. څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معرف ستونزه دي حل کړي. وسلام به احترام
دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلینو تر غوګونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00400 22 یولس څلوروست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 یولس څلوروست یو سلو پنځلس.
زما بریاوې مرکو په لار کې مو دا ځل د هلمند په نادلي کې له داسې یو کس سره خبرې کړې چې شاوخوا 15 کال عمر لري خو خپل شخصي کورې خوندي ته وقف کړی. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کورې له هغه وروسته خوندي ته وقف کړ چې دغلته جوړ خوندځای د پخواني حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړید. امان الله وایي خوندي ته انجونې او هلکان دواړه ځي خو ګیله کوي چې خوونکو ته د معرف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کیږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معرف د خواه څخه مو کار سست دی په دې ته نه راسره کیږي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم؟
درې زنانا چې هغه ډیپلومونه یې هم موږ و معرف ته ورکړي دي، استادان یې درس ورته ورکوي. ایا وانه کې و دغه ته ورکوي او الکانو ته ورکوي. نارینه مالی زما زوی دی، بیا نو په دا شاګردانو کې د شلایکان الکان یې هغه د اکوامه کو سره کوي، یعنی د مالیم پر ځای باندې ودا کوښنیان ته تدریس ورکوي.
دا څه ویلې چې حدیث صاحب دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کې چې تاسو خوندي جوړ کړی همدا اوس سره لستونزو څه شمیر نجونې او څه شمیر هلکان دغه خوندي ته ورځي؟ مثلا لاس شل پنځلس داسې ویلې سي
و تقریبا اته انجنې تر څلور پورې انجنې وس راځي.
ښه، د خوندي کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سم په پورې خولادې، یعنی خود په خود مطالعه کوي. نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته عملیم یا دوی ته کتاب تر نن سم په پورې دوی خود په خود مطالعه سره کوي. یعنی هغه د دوه سم څخه چې فارغ وي هغه د نن نن دې ته زده کوي ورکوي. یعنی مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي بس نور داسې.
یعنی مسلکي خوونکي نه لري ورته خو زده کوونکي زی تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کوي.
ګوره قابلیت لرو تر څر د پاسانې څو د پاسانې قابلیت لرو. دا درې سره مو اسناد دوی منلي دي، زنانې معلمانې مو دوی اسناد منلي دي، ونې دي، بیا موږ چې فائدې شویلې چې دا کار یې نه سپر مخ وړي. یعنی ودغه زنانه او تم ماشونه ورکی دا افتخاری معلم ته ورکی دا صفائی راته ویل په غرسې شکل نه پوی
کو استاد ته خون کی مسلکی در معرفي سي په دغه خونځي کې استاد په کلی کې یعنی انجونه چمتو دي چلاړ سي نه هم سم فلسم سم تر دولسن سم پوري خونځي وای
د خدای غواړي نو څنګه نه دي چمتو په هغه در بدر حالات کې چې موږ به ماجر وو موږ به قاعد وو موږ به یس نس وکولای دوی درسونه ویل بارتون پر ځان منل و نن چې دغه یو ان شاء الله یو اندازه د څو خاطی نو نه وای د خدای غواړي ولې نه غواړي یعنی هر څه په ضرورت لري یعنی دا چې نو څه درته وایم
دا تاسو خپل دغه خونځي په خپلو لګښتونو جوړ کړی دی
دا خو موږ په خپلو لګښتونو جوړ کړی وای خو موټر بم خراب کړل یعنی په تخریب حالاتو کې دی اوس په خاص په شخصا کور کې دی دغه کور چې موږ ځانته جوړ کړی و بیا ورسره در دغه تخریبات موږ کور دوه ځما ځمن ته جوړ کړل دغه انجن په هغه کورو کې دی اول خان په هغه تخریب رسید منځلا ځای دی چې مخکې زموږ مېلمستون و یا کلینیک و دغه بس داسې په دغه تقریبا ځای کې یا القان بیا تدریس کوي نور بس حالات په دغه کې سره
ښه یعنی تا خپل کور ورکړی ده چې نجونې له مکتب د مکتب په توګه استفاده ترې وکړي
هغه کور ورکړی دی القان دپاره مې بیا د خپل مېلمستون مخکې مې مېلمستون و اوس خو خراب دی دغه ځای ورکړی دی
ښه نو تاسو د دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلي له دولت نه یعنی خپل کور هم په وړیا ډول د خلکو د دې زده کوونکو لپاره ورکړی دی د خونځي په توګه
د چا چې واخو دې زموږ څخه غواړي چې حقیقت سره ووایو د چا چې واخو چې تاسو ودرېږو دا چې څوک ته ویني چې جواب ووایي به خو موږ نه ویني
چې څه انتبا دا د اجي سپ چې تر ډیره په پښتنو سیمو کې په لورو پرتو سیمو کې تعلیم سره شوق نسته اما استاسو له دې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تګي دي فقط زمينه سازي ورته وسی نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړې وکړي او خلک چمتو دي چې په لونو او هلوکانو دواړو باندې زده کړې وکړي
دا خو ځانته و مخ چې بیا داسې کول مسلمان باندې بالا و ساغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنی په زده کړو کې دونه ګټه شته بېخې دا چې په کوم امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستي دلته وایي ما ته په خپل راستي تاسو کوشش سره کوي زم دا چې خدای درزا د پاره د خپل زمون و دوغه دغه شو هم چې دغه کوشش سره کوي اخو جهلتونه و کې څول اوس حالات ډېر سدي نو څنګه نه غواړي یعنی پانتونو نه غواړي خلک څه امکاناتونه غواړي تدریسونه و دې ته هر څه په شو کې یعنی معنی و څوک نه دی هغه تاجدونه چې مخکې ولادي درسونه ویل دې په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزور کې د معلم ورته وویشتي مګر به د لیسې ورته وویشتي لا ورسته به لا سورج او شل ورځ بعد بیا شاګردان واغه مکتب ته ورتله نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي
بله او هغه کسانو ته چې له خوانځي سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی می دی مثلا ډاکټر سی زوی می دی انجینر سی امالور نه لورې په کور کې نه ولي د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکي د مور مېری چلند کې د زوی او د لور ترمنځ
ما دا شوک نه دی لیدلې موږ خبرې سره کو ما دا شوک نه دی لارڅه کې غواړي دا یو څه خبرې ده چې دا د امکانات په خاطر یعنی دا زموږ انجینر چې ما درته ویل دی اوس یو دوه کوچنیان لږ بخاران په هغه شپږ مې سن پوي کې پاتاس بلې یا اوس وعده ته ما دی نو دوی څنګه په دغه کم امکانات کې لري ځایونه ولاړ شي بل دغه ما څه وکي امکانات نشته ما معنی څوک نه دی لیدلې دا دغه ورځې ان شاء الله دا زما څه دغه دي سم پرون بو د معرفت خلک دلته رااله د پوین امیر د کاری مسلم په نامه دی دغه رااله یعنی کته نه دی ویلی چې لو انجلی دې سبق نه وای دې نه وای ګر خلک شو پرته لګي
کچیر تا یونیسف نا آماده کیگی چی ستاسو خوانزه یو تا مثلا مالی کومکو کی یا مثلا معرف نا چمتو کیگی ودانه در تا نجوریگی تاسی بتر چو وقت پوری مثلا آماده وسی چی داغ خپل کور ورکی هم دی خوانزی تا چی خوانزه پی که دوام لری
ما ته څه ژوند دی ما غدایي کوم هم تواس مکارو کی تر خپل واسه پوری د معرب مخنه نه سم د خپل کور نه باسم دا ما وعده ده
د هلمند نادلي اوسیدونکو مستری امان الله او چې له ازادي رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.